د سات د خبرونو لنډیز ته سفی الله ستانکزی دراوروي.
نن د سلواغش په ګشتمه له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو له 23 کلیزې سره سمون خوري. ګڼو افغان جهادي رهبرانو او چارواکو د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د دې لپاره چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او د هیواد راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر نه و سنجولی، افغانستان یو څو بودي کورنی جنگ ته داخله شو. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي د سلواغې په شپږشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه. هغه زیاته کړې د شوروي په لس کلن حضور سره څه باندې 1,000,000 کسان ووژل شول او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. په هرات کې د اسلام قلعه بندر لزینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. پرون د اسلام قلعه په بندر کې د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سنا جرګې لخوا د بلوا پارولو له توره تبریا شو. او څلوېښتو درې څلوېښتو سناتورانو د ټرمپ خلاف رایه پلوي رایه وکاروله او 50 نورو د ټرمپ خلاف رایه ورکړې ده. او نن د فبروري 14 د والنټاینز ډی یا د مینانو له ورځې سره سمون خوري. په کابل کې هم په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی.
لدې سره د خبرونې خبری مسایل پای ته ورسېده. اوس هم وار رسېدلې 19 پروګرام نور بس ته چې قربانې زمو همکار ملالۍ بشیر ده. ملالۍ جان ستړي مشه.
سلامونه لودین صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو په دې برخه کې به تاسو ته 19 پروګرام نور بس ته خبريږي.
نور بس دی شکست سکوت
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بسته ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زم علي بشیر به پر مخړم. تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. د نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او پوهنتونو کې د نجونو شمیر 50 سلنې ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 30% او په شخصي پوهنتونو کې 25% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره له موږ سره لومړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خانم جان انوری صاحب له موږ سره همداراز پر لیکه ده. خبرونه ته ښه راغلاست انوری صاحب.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. خانم جان انوری صاحب، که تاسو لومړی په دې اړه موږ ته ووایاست چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وې دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهبان نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوری صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلی سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثر ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړ زده کړې ته دوام ورکړي. نوې اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ وروڼه دي دې مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او نوره نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی دې خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په باندو کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي.
انوري صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دوغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دوغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لیارې د ترانسپورت لیارې، او که دوی لږته په دوی باندې عواید کېږدي او یا فیسونه اکثره خیان زموږ شخصي پوهنتونونو ته کمېږي او هلته دوی د فیس ستونزه لري، د ترانسپورت ستونزه لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پوهنتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، دموږ د خویندو به په دې هکله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اورېدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي؟
او اکثره خو نورو کالونو به موږ چې د خپلې د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نورو به ټول د کانګو د پوهنتون لپاره تفتنام کول. او سخل چې وو تقریبا د 15 جنکیانو تفتنام وکړو، چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خویندې تاسو ولې په پوهنتون لپاره تفتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له عملات دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه په کورونه کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی، خو اکثره خیال موږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري چې نشي کولای چې د خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي.
انوري صاحب، که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یو لویه بریا بلل کېدای سي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
او نور بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده، ځکه چې اکثره خیال موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې ډاکټوري ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولای شي، چې دا د موږ لپاره لویه بریا ده چې د موږ د خیال دي اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روان دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو با ډېر دی علم زید وو، او د نکانو لپاره دی د خپل خیال ډولونو لپاره دی اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم ان شاء الله کیږي، او د علم څخه برخمند کیږي، او خپل زده کړې ته دوام ورکوي، او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیال سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټوټو ته کمېږي، او دوی که دوی د نورو مؤسساتو لیارې ده همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسپورت په ورکولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیال دی به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولي چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي، او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفاً ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته شوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او او کولای شي موږ سره ور چرواکو د همکاري کړی دا ځکه چې د موږ د سیسخه چې بعد ځنه کې کم شوی دی ورته د دعوت پانتن په نام یو پانتن جوړ شوی دی چې ټول مصارف دې په غاړه اخیستي دي او د هغه لیارې د خپل زده کړو ته دوام کوي یوه دوره چې فارغ یې نه هم ورکړ بل دوره یې هم پرتونکو کال کې فارغ یې نه ورکوي دا یې موږ لپاره لوړه بریا ده او دا سې نور پانتنونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړی دي
انوری صاحب دغه د دعوت په هنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لښ تشریح کړئ
ا ته کاکله موږ دلته د خپل دولت پونتون لیارې چې فری پونتون لیارې دوی د نتیجې شول او هغه دوی د آی ډی نمبر غوړي او بیا لوړ نمبر غوړي چې هغه د دې څوندې د ماتل شي وي او موږ یې په دې څوندې لیارې چې اقتصادي څوندې ولري چې نشي کولای چې د پونتون د ترانسپور پیسې د چوکټره پیسې او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې دوی لیارې د خپل ځکت ته دوام ورکړي او باز داسې خیان د سره د همکاري کول شي چې اقتصادي څوندې د ډیری ولري اقتصادي څوندې ولري او د اقتصادي څوندې په مقابل کې د همکاري سره کوي او خیان کول شي چې د وټ پونتون ډالر شي
شه او آیا دوی आवाज انجونی قبل بیا او په دې اړه یو څه معلومات راکړي چې تر اوسه دوی څومره انجونو ته زمينه برابر کړې ده شاید تاسو هغه بش پر ارقام ونه لري خو تخمینا څومره د اټکل لمخې تاسو په فکر دوی انجونی قبول کړې دي تر اوسه
دوی هلکان هم لري او انجونی هم لري او هلکان لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته ماده کړی دي چې دوی د شرایط لپاره خپل زده کړې کوي یو د ورفرې فکر کوم مخکې به څومره ورکړي وي خو زه چې اوس معلومات لرم یو د ورفرې ځینی ورکړي وي بل د ورفرې نن جنې هم په راتلونکي کال کې ورکوي ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور د دوی اخري کال ده او نور د هغه هم ورکوي فرغې
خانم جان انوری صاحب که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي دوی بیا چیرې لکه د کار زمينه ورته برابرېږي له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام شي
او د دې پوهنتون لري سلفي سره دوی خپل همکاري سره کوي د دې ټول خیانت ته د وظیفه پیدا کوي او د خیانت په وظیفه هم ګمرل دي چې دوی چې تیر د رافاري غین ورکړ هغه خیانت موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه جوړه کوي
خانم جان انوری صاحب تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د شدینه شوونکو شمیر کم دی او په شونځو کې خلک خپل لونی ورسته لښ پژم ټولګي څخه ل مکتبه باسي دغه څومره لوی ستونزه د تاسو په فکر او څو ویل غواړي وخلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپل لونی سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونه ته اساني جوړ شي
زمون ګورونه او خیال دي خپل لوري تر سپګم ټول دینال وړي تر دولسه ما پونتون نه پوره لپاره خوشی کړي خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي ټول خوځي کړي ځنه خون کې تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به پر مخ بیایي او اوس و د خپل خیان د اولونه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي نه پریږدي او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي او د خیان د اورونو څخه مې دا هیله ده خپل لوڼه ده د ښوونځي څخه نه وباسي کا خپل لوڼه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي د خپل لوڼه ته دا ونه وایي چې تاسو ښوونځي ته مازه هلته نارینه ښوونکي دی او تاسو ته خون کی تدریس کوي دا غلونه د دوی د ولسم او د پوندون څخه فارغ شي پروتین کی کبا په هم د خو ځای کې د خون کی او مدیران به وی شرمنه مې به مونږ کولای شي چې د دې لار د کوشش وکړي دا خپل ستوند ټول حل کو د خیان د څخه نه بیا هیله دا ده چې د خپل لونه با په دیغه خبره یا په دې او ټکی چې شي دی چې زه خپل لور خوځې ته نه پرېږدم حالته نارینه خون کې تدریس ورته کوي نو دا خون کې چې په یو خوځې کې تدریس کوي دا ټول د شاګردانو د کار په حیثیت تدریس کوي او دوی معنی پلار ګرځي او دا خبره د دوی خو زمون خلق شته زمون په ټولنه کې زمون په کلی کې زمون تاسو په هواد کې دا خبرې لري دي خپل لونه چې ښوونکي تدریس کوي خپل لونه نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي او دا مونږ تاسو د سوادۍ خبره ده که مونږ تاسو خپل پلرونه ورونه خپلې زده کړې کړې وای پوهنتونونه یې لوستلي وای او دا خبره به هېڅکله نو تکراری دی چې زه خپل لور نه پرېږدم خو د دوی څخه زما خواهش دا ده چې خپل لورونه د خپلې زده کړې ته پرېږدي چې خپلې زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوري صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوري و. اوس هم ورزم د خپل دوهمي میلمنه پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزه وطنوال نومیږي. وطنوال صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. عزیزه جان خبرونه ته شر اغلاست.
بله سلام علیکم. زما شر اوري
ستاسو جغ به خې سم راځي.
بله جغ مې اوري.
بله و ستاسو جغ مشته به خې سم راځي. بله تاسو که خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړئ چې سیګنال د تلیفون سم سي ستاسو ژغ موږ ته سم راځي. نو خبرونې ته شر اغلاست
او موقعیت ته تغیر ورکړئ.
بله بیخی سامه ده. اوریدونکو تاسی شکست سکوت پروگرام اوری او زموږ دوهمه میلمنه عزیزه و تنواله ده کندهار ولایت مدنی فعاله ده چې هم دا اوس را سره پر لیکه ده. له عزیزه جانی سره به په یو څو شیبو کې خبری پیل کړو. عزیزه جانی زموږ ژغ استاز ته څنګه درځي؟ بیخی سمی اورو. ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو واوریدل چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د لوړو زده کړو په برخه کې د شوو شمیر 15 سلنې ته ورسوي. د دغه وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې د دوی وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته شذینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. د یادولو وړ دغه ده چې د پپو دولتي پوهنتونو کې اوس مهال 10% او په شخصي پوهنتونونو کې 15% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. عزیزه جانی که تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسی په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته سو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا 6 کاله د مخه درس لیسه خلاصه کړې ده او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللې یم. هغه چې پوهنځي مې هلته سرته رسولې ده او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیله شوم. نو متاسفانه شرایط فوق العاده شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته ووایم بخښنه غواړم چې یوه اول نمره د مکتبه څخه فارغېږي او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورتي وسیله نشي پیدا کولی چې هغې خواته چې د ژوند کوه ملګري نه درلودله. عمومي اول نمره د ټیپ پوهنځي څخه کامیابه شوې وه او هغه یې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې. اجتماعي مشکلات یې، اقتصادي مشکلات هم شته و بعضو کسانو ته، او امنیتی څه ټول دي. ټولنیز مشکلات پکې راستو ملالی جانې زموږ په ټولنه کې متاسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنې په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزاتي یا د واده کولو تلاشونه کېږي. دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پونتون کې د قندار پونتون خوشبختانه ډېر شو استادان لري او د تیر کلو کې تقریبا د لومړي درجه پونتون څخه پیژندل شوی و. ولی متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پونتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاس ملالي جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. وطنوال صاحب مهرباني
وکړئ. نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه ډېر جګ دي وضعیت کامیاب شي او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري او دوی ته د دوی کامیاب شي، ځکه استادان یې د دوی دپاره د کانکور دپاره چې امادګي لري دا امکانات و دوی ته نشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه په دې کې رول لري او تر ټولو مهمه متاسفانه چې اوس امنیتي مشکل حل کېږي. زه به درته ووایم په عینو مینه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي، خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې هیڅ څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې یې ډېر زړه نه شو کوي خپل تیر نه لودي د کور څخه او مکتب ته بیا پوهنتون ته پرېږدي. زما ژر مسؤلینو باندې دا د کندهار تر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي، د امنیت مسؤلیتاسي اس او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړي، په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي. که دغه رقم نه امنیي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي.
بله،
ډېر تاسف پایدي.
ډیر مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستی پروګرام کې ګډون کوي. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شذ او انجونې د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته وایست چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو ډیر څلويشتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شات للې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته وایست چې د خپل دکړو پر مهال هغه مهال چې تاسو د کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه ویني؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې تاسو زه فکر کوم چې دې په 200 کلونو کې به موږ د ښه حالت ته ونه رسیږو، ځکه ټولنې ګر سره کلچر بدل کړی دی. موږ په موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړي، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نو مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما همصنفیانو نجونو. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې دوی ورته وایي چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه وخت دا تشتونه نه وه. هر څه ته مسؤلیت و په بس کې به سهار د قادر ترانسپورت فعادت و عظیمي و دا ترانسپورټونه وه، سهار به په بس کې کښېنستلو څلورو بجو ته به کابل ته ورسېدو، یا به مو د شپې په 12 بجې په بس کې کښېنستو، سهار 8 بجې به سینټ پور ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په 50 کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو. متاسفانه چې ډېر تاسف او
جرا ځای دی جهانیان راغله دلته جهانیان په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابر کړي وایي متاسفانه چې دا ولس ولا حتی په شل اخیر شل کلو کې تر هغه ډیر به پرله هم شوی ټولنه ډېر شاته تللې ده او دا د تعصب ځای دی نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه کالکوان دي کنجونې دي و درس یې تشویق کړي د جنګ پر ځای و قلم او کاغذ او کتاب ته تشویق کړي او نجونو ته خاصتا دا زمینه برابره کړي چې درس ووایي عالي تحصیلات وکړي ځکه دوی د پاینده کې د درو ته پنځو جنریشن پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنوال صاحب، که تاسو اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړئ چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي او دوی باید د خپلو نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله تخواست کوم چې دا جنگ ته د پایتو کې کشیږي ځکه جهانیانو ونه کولی شولی او زموږ دولت تر توان هم دا خبر لوړ ده که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کموتي که پلار دي د اولاد ښه غواړي نو لومړی شی چې دی زموږ د جنگ د پایته رسېدو پیشله خبره ده چ موږ وکولای شو په عادي ډول سره ژوند وکولای شو او فکر مو آرام شي مغز مو دې ته آماده شي چې د اولاد تفصیلي او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لار کې که په منطقوي ډول دي که په جهاني سطح دي او که په ملي سطح دي دا زمینه مساعده کې او وصول ته لاره وارسي او وصول ته لاره.
بله ډیر زیاته مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ عزیزه وطنوال صاحب. ستاسو معلومات او دغه چې تاسو د پخوانی وختونو او اوسنی وختونو پرتله راته وشودله او پر ځینو مهمو ټکو خبري وکړې ستاسو د وخت څخه ډیر مننه. او ریدونکو د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. نن موږ پر دې خبري وکړې چې د افغانستان وړو زده کړو وزارت ویلي چې پراتلونکو 15 کلونو کې بدل وړو کلو په برخه کې د شوزو شمیر 500 سلنې ته ورسوي. د دغه خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی. بیا به هم له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
Because